پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې بل غړی کې زما هارون بادشاہ سلامونه زل بیا ومني په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خو پیل خبرونه کوو انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په بنو کې په هدفي برید کې څلور تنه وشل شوې دي. د خبر په تیرا کې اته پوسیان وشل شوې او د اوکراین چارواکي وایي چې په سومي سیمه کې د روسیې په برید کې شپږ تنه وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل: د بنو پولیس ځای خلک وایي چې نن ناپیژندلو وسلوالو په جاني خیلو کې د سیمې یو مشر شودي خیل ملک او دغه د کورنۍ غړي په هدفي برید کې وشلې دي. په جاني خیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال ریډیو ته ویل چې ناپیژندلو وسلوالو د ملک شودي خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی د غور واره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وشل شوي دي. لطیف وزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د شودي خیل په ګاډي هغه مهال برید وشو چې نوموړی سره د کورنۍ لغړو له خپلې سیمې د بنو په لور روان و. پولیس چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته یوازې دومره ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. الته چارواکي وایي چې د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناپیژندو وسلوالو و پولیس والا تختولې دي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب کې خبریالانو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاتې کړه چې د لټون عملیات یې پیل کړي او ناکهبندۍ یې لګولې دي. پولیس وایي چې پرون ماښام وسلوال د وزیر سب ډیویژن په غریزه سیمه کې پر اوچا پولیس پوستا ورغلل او الته موجود پولیسان یې له ځان سره بوتلې دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. په خیبر ضلع کې امنیتي چارواکي وایي چې د نومبر په ولسمه په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته پوځیان وژل شوي دي. په خیبر ضلع کې د امنیتي ادارې او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په ولسمه په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې پنځه پوځیان زخمیان شوي هم دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې له دې پیښې وروسته د تیرو درې ورځو راهیسې په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په مختلفو ځایونو کې نور نښتې هم شوي دي چې پکې د مرګ شبلې په اړه پوره معلومات لا مخې ته نه دي راغلي. بلخوا د تیرا په باغ مرکز کې د امنیتي حالاتو له وجې له نومبر ولسمې راهیسې بازارونه بند دي او د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کوټې له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصبر خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کاربند دی. لس کلن مصبر خان د کوټې د یو صراف راز محمد زوی دی. پولیس ویلي چې مصبر خان د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی سیمې څخه هغه مهال دریو کسان وتښتو چې مدرسې ته روان وو. د کاربند اعلان د بلوچستان مرکزي انجمن تاجران کړی دی. د یادې ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې د کاربند لارې له حکومت غواړي چې مصبر خان دې زر تر زره له تختونکو راخوشي کړي.
دا یو ناسور دی زموږ د تاجران دپاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې کوچنی هلکان غلا کوه د سکول د وینه سیکړه ته کوه او بیا پنځه کروڑ چه کروڑ پی طلبا دا ډیر غلط رواج دی. په دې باندې زموږ دکانداري زموږ کاروبار ګرده تبا کیږي او موږ چا ته دا اجازت نه ورکو چې هغه زموږ کاروبار تبا کړي. نو د دې دپاره موږ ټول په احتجاج او دا احتجاج به تر هغو پورې جاري چې تر څو پورې د دیالک بازیابي نه وي سوې.
د مصبر خان د تختونې پر ضد د بلوچستان په بیلو سیمو کې د نومبر له 15مې احتجاجونه پیل شوي دي او کورنۍ بیا د صوبایي سملې مخې ته پر لت وهلې دي. بلخوا د صوبایي حکومت ویاند شاهدرین مشال ریډیو ته ویلي چې د مصبر خان د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې یا تختونکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د پولیو یا ګزڼې یو کیس ثبت شوی دی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د ټانګ په ملاسی یونین کونسل کې د شلو میاشتو په یوې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. داسې کال په ټانګ کې دویم ماشوم دی چې پولیو وایرس وهلی دی. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 50 کیسونه رپورټ شوي دي. په اسلام آباد کې د دوه میاشتو لپاره دفاع یو سل سلور سلوېختمه لګول شوې او په هر ډول مذهبي او سیاسي اجتماع به بندیز وي. د اسلام آباد مرستیال ډپټي کمشنر لخوا پرون په دې لړ کې باقاعده اعلامیه خپره شوې چې پکې ویل شوي چې په یاد ښار کې به له 500 یا له دې د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د خپل رهبر عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر په 24 په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. او د اوکراین په سومي سیمه کې پوځي چارواکو نن ویلي چې په هلو خیف ښار کې بېګا شپه د روسیې په تازه برید کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې په برید کې د استوګنې په یو ځای په نښه کړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات دوام لري او کېدای شي چې د ودانۍ تر ملبې لاندې نور کسان هم ګیر پاتې وي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مولانا سی اجمل اور د لسپرا شو رپورټونو ته وسلوالو نن سهار بلون تنزدې په جان خیلو کې د غسیمی او قومي مشر ملک شودی خیل په هدفي برید کې وژل دي. د سیمې خلکو مشال ورو ته ویلي چې لغه سره په گاډي کې سپاره درې نور کسان هم وژل شوي دي. په برید کې د شپږو کسانو د ژوبلېدو خبر هم دی. پولیس هو دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد به مقدمه درجوي. بلخوا د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین بیګا په بنو پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو پرون د بنو په وزیر سب ډیویژن کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او اوه سرتیري تښتولې دي. د دواړو حملو ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې منلې نه ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي برید کړي، نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موقع وژلي. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو کې هم یوه خزینه، درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیری او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوه. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي هغه مهال برید کړي چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودی خیل ملک دغه د کور یو خزینه، هغه وراره او ډرایور په موقع وژل شوی. د خزینه ماشومانو په ګډون شپږ نور ژوبل شوی دي. دوی وایي چې شودی خیل ملک د هغه کور دغه غړي په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیښې په اړه هم دومره وویل چې پلاټن یې کړي. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودی خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمې اوسیدونکي وو. د سیمې مخاور مشر او جرګامار وو. د دې وړاندې هم جاني خیلو کې ګڼ ځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې په نښه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي. راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه دي منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستې نه وسلوالو اووه پولیس سرتیري د وسلو سره بولي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګا شپې بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وایي چې د نومبر په 13 ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلي سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلي. په پوستا کې موجود اووه پولیس سرتیري یې اغوا کړي، له ځان سره یې د وسلو بولې دي. د دوی په وینا اغوا شوو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمهواري نه دي منلې. بنو جاني خیل لکی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوج او وسلوالو ترمن نښتې هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نامنې ضد پر لپسې احتجاجونه جرګې کړې او حکومت فوج نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوج هم په وار وارې دعوې کړې چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو ضد یې هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د کوټه د تاجرانو اتحادی په غوښتنه په غوښار کې بشپړ کاربندیز دی. د هړتال هم په کوټه کې څو ورځې وړاندې د مصور خان په نوم دی ولس کلن ماشوم د تختونې پر ضد شوی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړو هم د منصور د اغوا پیښه غندلې او حکومت یې ملامت کړی دی چې د خلکو د سر او مال د حفاظت په چارو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د هغه ماشوم د موندلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کاربندیز اعلان د بیلابیلو سیاسي جماعتو په مرسته د مرکزی انجمن تاجران لخوا سوی دی. دوی د احتجاج په توګه دا کاربندیز د غوروسته کړی دی کله چې د نومبر په 15 نیټه د کوټ د ملتانی ملې څخه یو لس کلن ماشوم مصور خان د پولیسو په خبره هغه وخت رو وسلوالو کسانو تښتولی دی کله چې هغه د کور څخه په یو سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. څوک چې تر اوسه نه دی موندل سوی. د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ د نومبر د مستی په 19 نیټه مو مشال ریډیو ته کړه چې په جرمونو کې ککړن خلګو لپاره اغوا بره تاوان او سیو کاروبار ګرځیدلې دي.
نن مې په ټوله کوټه شهر کې چې ټډونه تاندې زه د ټولو تاجرانو شکریا ادا کوم چې دوی د رضاکارانه تور خپل کاروبار بند کړی دی او په دې غم کې د داغمجنې کورنۍ سره شریک دي. نو دا یو ناسور دی زموږ د تاجرانو لپاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې کشنی الکوان غلا کوا د سکول د وینه سیکټر ته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پی طلبا ډیر غلط رواج دی. په دې باندې زموږ کانداري زموږ کاروبار ګرځ تبا کیږي. دا احتجاج به دراغو پر جاري چې درڅو پرې د دیالک بازیابي نه یسوي.
ملي غاړي ته د لسکلن ماشوم مصور خان دا غوا په زړه د بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پر لات نندرېم ورځ هم روان دی. پر لات په خپل وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ صوبایي کوارډینېټر نور باچا پر ولز ځخ کړی دی چې هغه دی په صوبه کې د نامنې د پر لپسې پیښو په زړه راووزي.
مصور خان مصوبا زیابا بیا چې کمیټه کم نو ویلای مال لانوی نو پکار زده په دې کوټه شهر کې یو لوی پولیسي پاسون اعلان کی ټول کوټه شهر باندې مګونو خلک باید ورته راوځو. مصور خان غواړو دا زموږ د کام یو ټیسټ کیس دی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مرستیال سکتر او د رشید ناصر د نومبر په 19 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې پښتنه وکړه چې د کوټ په ګډون د صوبې د امنیت په خاطر هر کال پاروبور کوئی مصرف کیږي. په څه ډول د کوټ شهر د منسخه ماشوم تشتول کیږي؟
موږ دوی ته مطالبه ده زموږ ځانو د مال تحفظ د ریاست زمواري ده. مصور بیخي ماشوم دی طالب علم دی د دې اغوا ډېر لمه فکریه ده. په خواه بغټ خلک اغوا کېدل یو مسله نه و. د سکول کښتیا ګاډۍ ښکاره خلک سراځي ویندرې او د وین څه یو ماشوم شه وقې تر هغو پورې به موږ نه پوهېږو چې تر څو پورې مصور نه بازیابه کړی.
بلبل ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل شوي دي چې د لسکنن ماشوم مصور خان د مندنې په خاطر هڅې ګړندۍ کړې دي خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی مندلی او نه هم ایوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواري قبله کړې ده. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د نومبر په 13 نیټه و مشال ریډیو ته وکړه او وی ویل چې د دوی لومړۍ هڅه د مصور خان په حفاظت سره راخوش کول دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخه او دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت له مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی د پی ټی آی بنسټګر عمران خان ته مخکې هم څو وارې د مذاکراتو ویلي، خو د ده په خبره چې هغه یوازې له پوسټ سره په خبرو کې دلچسپي لري. دا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د خوشي کولو او د شپږویشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره د نومبر پر 23 په اسلام آباد کې احتجاج پلان کړی دی. بلخوا د تحریک انصاف یو مشر شیخ وکاس اکرم ویلي چې ګوند یې له احتجاج وړاندې له هیچا سره خبرې کول نه غواړي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنپور بیا ویلي چې هغه د عمران خان د خوشي کولو لپاره له پوسټ سره خبرو ته تیار دی. راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زنداني بنسټګر عمران خان د زندان نه خوشي کولو او د شپږویشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 18 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم وویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف وویل چې عمران خان صرف د پوسټ سره خبرو اترو کول غواړي، ګنې د حکومت لخوا ورته هر وخت له خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 مئی په احتجاج بخنه وغواړي چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 مئی ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے،
خواجہ آصف چې خبرو تر حکم وړاندیز کړی دی، ماته پدې کې سنجیدګی په نظر نه راځي، ځکه چې د تحریک انصاف وختونه د منلو نه دي. عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوسټ سره د خبرو تر د لارې راخوشي کېدای شي، خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې که سبا د تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یو بهانه به وي ورسره چې موږ خو لومړی دوی ته د خبرو تر وړاندیز کړی وو. حالانکه دوی هم پوهېږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو تر په موډ کې نه دی.
پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے.
د تحریک انصاف یو مشر شیخ وکاس اکرم د حکومت یا پوسټ سره د خبرو اترو امکان رد کړی دی. په 18 نومبر د جی او ټی یو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې دوی به د احتجاج د وړاندې د هیڅ سره هم خبرې اترې نه کوي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پورې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي. البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې هغه د پوسټ سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوځ مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده، ځکه د 23 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریاں پیل کړې دي.
ډېر واره خو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن نه په خپل باندې دغه لخوا کال له او د هغه چې کوم کور ودانه د بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیدا چې بالکل فعال شوه دا او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناشته ده او په باقاعده توګه چې کوم 13 ورځې میټینګ شوه او د هغې نه چې کوم خبرونه مخ ته راغلي دي، صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15,000 تنانو راوستو او د قامي اسمبلی چې کوم غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغوی ته د 10,000 تنانو راوستلو د یو شرط خوده ده، ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا استابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دې معاملې ته ګوري.
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و. ټاکل شوی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علی امین ګنډاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي، خو وروسته دغه غونډه وځنډول شوه. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
د مشال ترانا لاندې
50 کاله کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څخه کې دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک بل څه پورته کړي کلاشن کو غاړه تا چولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
د کراچای نرخزیان وایي حکومت دی ورته حقونه او تحفظ ورکړي. دوی پرون د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې په ټولنه کې د نرخزیانو پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتېدو دی. دوی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په څیر اسانتیاوي غواړي. او د غوښتنې پرون په خبري کانفرنس کې هم کړی دا د سین حکومت لا هم د نرخزانو د د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو د نومبر پر 14مه د غصبې تعلیم محکمې د نرخزانو د زده کړو نو کرایو لپاره ٹرانس جینڈر ایجوکیشن پالیسی پنوم یو پروگرام منظور کړی دی او دا غی اجرا کړی دا. تفصیل بعد نیاز علی په دې رپورٹ کې وورو.
پرون د نومبر په 13مه په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په محل نرخزیانو ویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالی او تعصب ښکار دي. دوی د حکومت پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه. د خبری غونډې په محل د نرخزیانو د کراچی مشري بندیارانا ویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت تعلیم روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار وکړو چې دوی ته په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي.
عام لوکو کو حکمرانو کو
دا وایم، خلکو حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې مونږ هم انسانان یو، مونږ هم د دې ټولنې برخه یو. زمونږ حقونه دی ومني او حق دی راکړي. نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده. دا عام خلکو په شان تعلیم غواړو، د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو. دا هیڅ د منلو نه ده چې مونږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو. مونږ هیڅ چلانه غواړو، هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی. بندیارانا زیاته کړي دوی بیا بیا خپلې غوښتنې تکراروي، خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي. د خبری غونډې په محل د نرخزیانو یوې بلې مشري شهزادی رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی وو بیرته غستل شوی دی، او د دې له امله دوی د خپل بنیادي حقونو نه محروم شوی دي. دا وایي حکومت لومبې دوی رجسټر کړل، بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول. خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست نو د دوی ټول کار ودرېدو. اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي. بیا چې د کومو نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوي حکومت هغه هم نه غصبي. نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی. دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنې قانون ٹرانس جینڈر ایکٹ جوړ شوی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادي حقونه ورکړل شوي وو. خو بیا په 2013 کال کې وفاقي شریع عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزې وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شهزادی رای زیاته کړې د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2013 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمی ښودل شوې دي. د 2013 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصیلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 40,321 دی چې په سند صوبه کې بیا 4,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبری غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوې نشته، په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور زړی نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي. خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوي نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو ډاکټران نرسان هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کیږي او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی. د خبری غونډې په مهال نرخزیانو وویل په ټولنیزو رسنیو د دوی په ضد د نفرت ډکو سرګندونو په ضد باید سخت قانوني ګامونه واخیستل شي. د سن حکومت د نرخزیانو د دې تازه خبری غونډې په اړه سندي ویلي، خو د نومبر په 13مه سن حکومت د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو او نوکرو لپاره ټرانس جینډر ایجوکیشن پالیسي منظوره کړې ده چې له مخې په سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو کې به نرخزیانو ته هم د داخلو ورکولو اجازه وي او نوکرو کې به ورته هم برخه ورکول کیږي. د نرخزیانو په وینا چې سخ کال دوی د مورت مارچ غونډه به د نومبر په 14مه د سن صوبې په حیدرآباد کې ترسره کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان د شماریاتو ادارې وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم 90 او پښتو بیا د 4 کروڑ او 6.5 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې په پاکستان کې د یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمیر هم په ډاګه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې اردو د قومي ژبې په توګه منل شوې. خود ژبپوهانو تر څنګ د چارو ځینې شونکي هم وایي چې حکومت باید مورنیو ژبو ته ارزښت ورکړي او هغه د تعلیم، دفتر او بازار ژبې وګرځوي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
د پاکستان قومي شماریاتي ادارې لخوا د نومبر په 15 جاری شوې شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي، او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا، بلتی، کالاشا او کوستانی هم شامل شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره مورنۍ ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتر خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګه نه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل خپل مورنۍ ژبه ده یو ورسره مینه کوي، کاغه پنجابي ده که سندي ده که انګو ده که شینه بلتی ده او دغه سه پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامي طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نه شي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وایي پاکستان کې ویونکو ټولو ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو ویونکو ژبو کې یو ده چې وخت یې دو سره یې ترقی کړی، او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچري پښتو د دفتری ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلی او لوستلی هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. که څه وي نو ممکن دی چې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوي سره ځان سره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې ده هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نوید وایي د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قوم د شناخت لپاره بنیادی چیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتي لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ قومي ژبه اردو ده. قام خو هغه یا چې ژبه لري، ژبه قام لري، دا بېله خبره ده چې اوسه پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د قام په حیثیت باندې زمونږ د مورنو ژبو حق جوړیږي.
د 2023 کال د پاکستان سرشمیرنې ښایي د پنجابۍ او پښتو وروسته سندي ژبه د 3.4 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سند صوبه کې ویل کیږي. سرایکي ژبه د 2.8 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبي برخو کې ویل کیږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2.2 کروڑ لکه خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچي ژبه د 1.1 لک 3000 خلکو مورنۍ ژبه ده. آسما ګل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو داردون کو پیخور کے د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس درته 19 پروګرام د مشال ریډوي مجله اورو. په خبرونه کې چې نجیب امیر جوړوي تاسو بیلابیل ادبی مطالب او هم مرکه اوریدای شئ.
د مشال ریډیوی مجله د مشال ریډیوی مجله ګرانو ریدونکو ستړي مشه دا ونه په خبرونه کې په پښین کې د کتابونو د وی میلی راپور د تړوند کو ورپسې دوه لنډې کیسې درته وړاندې کوو چې یوه یو تنکی زلمی لیکلې او بله یې د اوس مهال د معاصر پښتو ادب د یو پیژندل شوي لیکوال لیکلې شوې کیسه ده. زلمی لیکوال لقمان مومند او معاصر لیکوال عبدالوکیل سلامل شینوار دی. د خپرونې په پای کې د فلم سټار امان د مرکې یو بله برخه هم دراورو. بدرګه مو کړئ. قسم پښتانه لیکوالان اکثره وخت ګیله کوي چې کتابونه خرڅلاو نه لري، خو د دې باوجود هم په ځینو سیمو کې وخت په وخت کتابونو میلې جوړیږي چې خلک ورته راټولیږي او د خپلې خوښې کتابونه اخلي. همداسې یوه میله په تیرو ورځو کې د بلوچستان په پښین سیمه کې هم جوړه شوې وه چې پکې د شاعرۍ، لنډو کیسو، ناولونو ترڅنګ نور قسمه کتابونه هم د نندارې او خرڅلاو لپاره ایښودل شوي وو. د مشال لړیو خبریال سمد شبنم چې میلې ته ورغلی و موږته یې دا رپورټ راستولی دی.
د بلوچستان په پښتون مېشته پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې وه. یادی میلیتا د پښتو ادب، تاریخ، کلتور، شعر او شاعری او ګڼ نثر کتابونه راوړل سیو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼ ګونه اور باندې لیدل کېده. د پښین اوسیدونکي لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغه د خپل ادب، تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا نن چې کوم کتاب میله لګیدلې ده نو دا یو ښه پیشرفت دی، دا یو ډېر ښه ګام دی چې دا نوې کل ورسره بلدیږي. دا وار په وار د پنځه میاشتې مخکې هم دا سټال لګېدل یو دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمد شبنم صاحب دا ده چې دلته په 40% یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نشته. دا غ کتابونه دي چې په دې بس به سوق شروع کوټل زی نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي. دا ډیر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر اسمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب کې بنه ده ځکه د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دا غ خبره چې هم دا غ ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوې کول لپاره ډیر ضروری دي.
پښتو د نصاب ژبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر او شاعری سره تړلی وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو دی یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې 10 کتابه 15 کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړل دی.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پښینی مشالې ډوته څه داسې وویل.
دا میلی چې کوم دي دا موږ هر کال لګو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندې سي او خاص مقصد موږ دادی چې په هر کور کې کوچنی کوچنی لایبرری خلاص شي. په دې کې هغه کتابونه ستا چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعضی کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي او په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر داسې باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د غوي سیمه ته ورسوي.
پپشین کې د کتابونو د میلې راپور موریده. په دغو کتابونو کې د کیسو کتابونه هم لږ وروسته درته د یو داسې کیسه لیکوال یو کیسه د هغوی په غږ کې دراورو چې د لنډو کیسو ګڼ کتابونه یې چاپ شوي. خو اوس د ننګرهار ګوشتې ته ورځو. هلته یو ځوان لیکوال لقمان مومند ژوند کوي. هغه موږ ته خپله یوه کیسه په خپل غږ کې رالیږلې. دا د یو نوي او ځوان لیکوال د کیسې لیکلو لومړۍ هڅه ده او موږ یې د هغه د تشویق په خاطر خبرو.
حمید زور دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده. حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل. مرغۍ وویل، وا هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه وېرېږه، زه یو جادوی مرغۍ یم. دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته. د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول. له نیالګي پورته شو. ورو یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و. سیند رڼې اوبه درلودې. یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې. تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته. حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، اولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و. ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته یې سپینه قاچ شوې پاکه بړستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل، دا یو جادوی دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ. پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سره والوته ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل وریجو، سرو کلو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو. وروسته یې نوکران ونیول. د پچانو غوندې هسک او ښکلي ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې یې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده. خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووت. یوه ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد. نوکرانو احوال راوړل چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان تر ووت. شېبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل، د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هېڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود. د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې. په اسمان کې تالنده برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو. یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و. نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشوه. ځان ته یې وکتل. هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار او ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ورپاتې. دا وخت د مرغۍ غږ وارد، ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه می ده بیا ودا سینه کو ما بیرو تشتمن کا خمرغه الوتی ور لیر د حمید په خانه زړه جونګړه ښکاری ده
دا د ننګرهار د ګوشتې یو ځوان لقمان مومن چې خپل لیکنه دراوروله اوس درته د پیژندل شوي لیکوال عبدالوکیل سلامل شینواری یو سیمبولیک لنډه کیسه د غوی په خپل غږ کې دراورو دلته دا یادونه ضروری ګڼم چې زموږ د لیکوال په لزګونو لنډې کیسې لیکلې دي چې په کتابي بڼه تر خلکو رسیدلې دي د نوموړي ځینې داستانونه اردو فارسی او انګریزي ته هم ژباړل شوي دي دا تاسو او دا هم وکیل شینواری
مخ او شاته آسمان تور اوریدو پوخلی دی دلمر سترګه کله کله د هغوی د منځه ځان راوباسي ځمکه سپین پړک وهي خو لکه په زنځیري چې تللي او بندیوانه وي او یا هم د دې ځای پر وګړو د لمر او نه بندیز وي سترګو پر اب کې بیرته پناه اغلونیا شي داسې باد او توپان دی ته به وایي اوس به ټول آبادي پو پناه شي باران نه وري خو سالي ګډه ده خو عجیبه ده هر خدای ته د باران د ورغلو لپاره لاسونه لپه نه نیسي او د باران په غوښتنه کې ټکنی دي ګرم نه دي ځکه چې کله همدلته باران ورېدلی دی رحمت پر ځای په شر غوښته دی او داسې لوی سیلاب یې جاری کړی دی چې دیوی مخې لوی مخلوق او تمام آبادۍ او کروندې ولیدې نه پوهېږم دا به مې سویم کال وي چې په یو نامعلوم سفر روان یم په هغې ورځ چې دا سفر پیلېده شونډه مې له نوې توره شوې وه خو اوس مې په ګرانۍ په سر کې تور ډکې لیدل کېږي ټول وختان مې لکه واوره سپین پړک وهي لاره اوږده ده زه هم پلی لیوان هم راته په کمین کې ناست دي خو زما زړه ته لاویرې لاره نه ده موندلې ځکه پوهېږم چې د نیکمرغۍ په لور سفرونه تل له ستونزو او کړاوونو ډک وي او له ستونزو کارونو پرته نو نیکمرغۍ کوم خوند لري بې معنا ده نن نه یوازې توره تیاره ده وریځې چاودېدلې او د باران په ځای به ښایي ګلۍ ووري بلکې د غرونو له منځه په لویو خوړ کې لوی سیرا او ویرونکي غږونه هم لکه د درندو توپونو ډزې غوږونه کڼوي ویرې مې ټول وجود نیولی دی زړه مې زور نه اخلي د پښو مې هم شي متللې ده تو زولنی را چولی دی نا ببرا می دوران دی تک ایراتا او پریکڑا وارو بخنی ولیشم را گرزم لور را بدلو شارا رو کچھ شارا وارو شاعتا می ویر تو برابر شی بوران دی بلو یا دیر راشن شی طول مڑی لار می مور می پلوان گاونڈیان خون کیم ٹنگیوان ملنگان پاچان نور او نور پیو واحد آدھر کی سر رٹو دی دستر کو پوڑان دی میں ایو خڑا لی کبھی نم نپیگم باہر دی او کزم آد ہوا سپور شوکی ٹولی کبھلار دی تبرا توائی تغوالی اندیخنی میں نوری ہم پسر کی رو ٹکی گی بلا پختنی میں مخ رکھ والی نو در طول و سرگی لو خسی سری دی گوری گی والی شوری نو پتس دی لزانا سر گٹ شم خائی ما تا با پکار بی چی والی بلی نڑی تا سفر مرگرائی نشون او یا باری وقت سکی ویچی رانی دی سی نمو ٹو میونی سی او ما هم بل نړۍ ته ځان سره بوزي خو لک کا لا کړه کته چې لوی دلی وي پخې زور نه اخلي نه لاسونه خوري او نه هم پخې خو عجیبه ده زه خبرو یو هم نه دی ولیدلی د ټولو خوري خوري او دا یې یوازینی زور وي چې ما به پرې ویروي ژبه د تورې او ټوپک گزار نه دی چې سړی ژوبل ووژني خو ټپې پیړۍ وروسته تازه وي ځکه خو لاره قبره په ما یرغل پیلوي پلار مې سمدلاسه ته وه زما په لیدو شرمېږي او له ما یې کرکه ده په سترګو لاکس دي راته وایي بېغیرته ولې د خپل تربور نه د ورور غچ نه دی اخیستی ها زه کولی شم دې پوښتنې او غوښتنې ته بلا ځواب نه ښکار کړم ورته ووایم چې پلاره د چا د مرګ پرېکړه قاضي کوي د انسان د ژوند او مرګ حق د خدای حق دی خو پوهېږم پلار مې په خپل لاس د تربور له وژنې پرته په بل هېڅ شي او په هېڅ ځواب او عمل نه شم راضي کولی په پلار پسې مې جوخته مور چې په لوی څادر کې ځان انګړلی دی هم له بله سره را نارې وهي پسینه لاس ږدي شیدې مې نه در واخم تر هغې دې چې هغه خور نه وي وژلي چې په خپل مهین پسې وتښتېده مر سره ته د پلار سره نږدې له بل قبره د کلي ملا چې له خولې زګونه بادېږي هم خوله پرانیزي هېڅکله به تاسې نوره ښه ورځ ونه وینئ تر څو چې بیرته جوماتونو او مدرسو ته مخه ونه کړئ او مکتبونو ته اور وانه چوئ د ملا واس لا خلاص نه وي چې د ملا له څنګ نه له بل خبره زموږ د ګلي پیر چې اوږدې تسبیح په لاس وي رانارې کړي په یاد دي چې څنګه زموږ لاړې او د لاسونو د خیرې اوبه درته خدای شفا ګرځول ټک او پترای بس وی روغ رمټ کټ کټ وخاندي لکه په ما اثر ته بابا چې ملنډې وهي اوس چې مو پیرانو او سیدانو ته شا کړې ده څومره ناروغۍ در کې خورې دي دا درې له مزه د شخړې او دعوې غږونه پورته شي لکه مړي چې په خپلو کې سره واوړي یو بل غندي او ګرموي دا ځل تر ټولو وروستی ټولوا چې د خپل لستونې اور واخیست او ارامه پاشه یې ورلنګه شوه له خپل قبر را نارې کړي نه مې درته وایي چې ځوانان مه بې لارې کوی ها په بې لارۍ نه یوازې زما ارامه پاچهي ړنګوي ټول وطن به ګوره په کنډواله واړوي لکه پخوانۍ بدۍ چې بیا را تازه شي څو ګیرور چې سترګې یې په رنګو تورې او سپینې جامې یې په تن وي وغورېږي یوه چې توره پګړۍ په سر ده ورنارې کړي خو څنګه مو کړي وای تاسو چې ورځ تر بلې د خدای له قانونه لرې کېدی او د خدای په قانون مو دنیایي او مدني قانون غوره باله منګه نو څنګه ستاسو په ضد خلک جهاد ته نه وای رابللي ته وه همداسې ویده مو پرېښي وای چې ستا واک نور غځېدلی وای او جوماتونه مو هم راته مکتبونه اړولي وای له پاچا سره څنګ کې له بل قبره په غوسې بل مړی چې د پاچا ارامه پاچي نړولې وه پاچا ته مخ ور واړوي وګورېږي هېڅوک مه ګرموه زه پړیم چې دوی مې ټول په اوله ورځ ولې په دار نه کړل خو د پاچا لاس د اعتراض په بڼه پورته شي د ستایلو په ځای وغاندي ما داسې مه وایه هغوی چې د نورو په وژلو اقتدار ته رسېږي او واک ټینګوي په خپل هم ګوره په مال له واکه پرېوځي ما څوک نه وژل و نه وژل شوم خو تا پوهېږي تا چې ووژل ویې وژلې نه پوهېږم څنګه سترګې پټې کړم او په غوږونو لاس کېږدم ته وه د ټولې ادرې مړي راپسې دي په وجود مې د ویل خپسه ناسته ده کلمه تېروم په ځان بلا آیاتونه چوپوم بېرته مخ راړوم خو په وړاندې مې لکه بله لویه ادیره چې را زرغونېږي لکه د یو لوی خونړي سیلاب د څپو درانده غږونه مې وکونه کړې وي اندیښنی اخیستیم چې بیا به دا نه وای څوره ورسیلا څومره قسم له ځانه سره اخلي.
دا عبدالوکیل سولامل شینواره چې خپل لنډه کیسه درته په خپل غږ کې وړاندې کوله. د خبرونې په دې برخه کې د پښتو فلمونو د نامتو ستوري امان د فلمي او ادبي ژوند یو بل برخه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه د خپل چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کوي. منصب د دې کیسه برات لګاو کې چې دا کتاب مې ایک فلاپ هیرو لیکن په اردو ژبه و نو د اردو ژبه لستون کې ډیر دی نو دا ورسه دو خلکو ته سو ایډیشن چاپ شول دی.
یره ایډیشن خو خبره راځه چلا امیر صاحب تاسو خو ریډیو تعلق ته بیا مقصد دا کتاب نیو maybe possible che bor kitabuna mitabuna gori entirely matlab da che em jungul pakistan ke ye kitabini ada rujhan a kitabini taraf ta khalko aga zo ko shoko khatam da even che kam library ni am khatam di na hone ke barabar choti kara no da position da ta subo یورپ کیم کا تلی مام جی دا شوٹنگ تا تلی ہوئی انگلینڈ تا دا جی والتا مکا تلو چسا واق بہن تلو نو دا دا اخبار جی ایون نیوز پیپر گورا یک دم را زیم پتہ نہیں سب تیس چالیس صفحے بوگی او بس ساری او بناس او بس کئی یا دا اکی بہت رو ٹرین یا دا کی نو اگیو مطلب خپل دا ویلو هغه نه پس به ورزه به یونین بیا ایډیشن چاپ کړو نو دا په دا حساب کتابو او دلته کې چې دې بالکل هغه کتابی نی خون مزه نشته نو دا یو ما ایډیشن کوم مطلب دی کتابونه دا غدي بک سیلر سره پراته دی هغه ته زه ما چیرې سپوزیشن ده نو آنلاین غیر خیر ډیر مطلب دی هغه دی ماتا دغه ملاوی آرڈر ملاویگی او بک سیلر چی دی اگین مطلب دا کتابون ہم سچ ورشم یار کتابون ہم مطلب دا خرسی ہی خود آگا حساب سا نہ خرسی کی پوچھے
صحیح امان صاحب زما زین تیو بل سوال رازی چی پختون خو کلم چی لکه سبا مرینو نن ما خامم کم نوی کنا نو تاسو داسې اعتراف څنګه کړی لکه کتاب خو ما لوستی نه دی ظاهره دغه لیکن نه په زم نه یم خبر خو تاسې ځان ته په خپله فلاپ ولي ویل تاسو خو فلاپ نه وای تاسو په برخه خو ډېر کامیاب فلمونه دی د پښتو
هغه یاره که موقع ملو شه دا کتاب مطلب طریقې سره دا رولې غپ کنه
صحیح صحیح
دا چلو ما انټرویو اغشتله دلته کې یو جرنلیست زموږ دوست دی امجد عزیز ملک
هغه پیژنه
لاہور مشرق اخبار کے انٹرویو کو لگنا چاچی انٹرویو کو لو ذہن میں انومتل ہے نو مرتویل چہرہ یو مطلب فلوپ ہیرو ما نو تو اردو کی خو خبر نہیں شو کو لے کے نا ترجمہ بھی
حکو
یار حیران ماں ڈیرو نامی گرامی آرٹسٹانو انٹرویو کری دا اگر نمونہ ماں گشتے لو چھ محمد علی صاحب ندیم وحید بورا نور سوانو دا سیٹی سے ڈیر گمنام راگلی دی ہیرو بیٹھے لی کنا پیچھا کم گمنام ہو یا گیم زیادہ مت چتا فلاو نے نو تا سنگ ہوئے لو میں دس چل دیا چھ مونگ دوغلا خلکو مونگا مشرب دے چھ حقیقت نہ بیان کو مونگا کہ کرج نشتا جرب نشتا چہرہ منگا یو شہ حقیقت اصل کے مطلب ہے ماں ٹریجڈی دا چھ فلم ان ٹائم ریلیز نہ شو او ماں سر جکم ٹیکنیشین وام دا گو نو پوشے دا سے قابل نو کنا یو مو سر یو ب فلم جوڑے دو بدر منیر خود دو بخی ای کراچی کی دا یوسف خان شرمانو آگا پڑا دا خلقو ای ٹول مطلب دا ٹیکنیکل خلقو نوہی ڈیر مطلب سوچ سمجھ سر فلم جوڑ کرے ہو کنا مونگو نان ٹیکنیکل بیا پکے ڈیوریشن ڈیر راو لو مطلب چاہیے بجائے چھپے ہور کی ریس کرے کراچی کی ریس کو کہنا یا پکارو چھ دور زوئینے کی ریس کرے وہ مطلب ریسپشن ملا شو آگا پہلا شو چلے دویم شو بنتے ہلتا کہ سنیما کوئی نور سنیما کی ریلیز والتا اور لگو لو نو بیا روس تو دا کتاب کے میں ذکر کرے دے کہ چا لگو لو غم بیا پتا ہو لگے لگی بلکہ خلا انکشاف ہم کو چا دا کار مون کرے ہو وہ آگا بیا ریزن ما غی خوئے لو چا آگا سے فضول ریزن ہو کنا دار سو جڑے دو نا پوشا مائے تو نو آگا ٹولا کہانی خوزو نشم تیرے والے چا کم وجہ نا مطلب نا
دا پختو فلم ستوري امان چی کیسه ل روانه ده د دې مرکه نور برخي به در طبيع پراتونکو غنو کې نشر کو تربیا در رب بچا پامن
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.